په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي درنو اوریدونکو زما حمید مومن او د خبرونه د تخنیکی همکار طاهر روشن سلامونه او نیکه هلو منه په روان خبرونه کې اوري چې د پاکستان د استخباراتو چارواکو دا منل چې د دوی لخوا د ملا برادر د نیولو هدف د طالبانو او د کابل د حکومت ترمنځ د پخلاینې مخنیوي و د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه نور رپورټونه هم لرو په دویمه نیمای کې د ښځو 19 پروګرام نیمه نړۍ اورېدلی شئ خو د تل په سر په سر کې خبرونه لرو په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د پیسو د نړیوال صندوق چارواکي خای نن په واشنگټن کې د پاکستان په بودیجې باندې د روسي سیلابونو په اغیزو او په اقتصادي بیا رغونې خبرې وکړي د تاجکستان له مرکزي زندان څخه لږ تر لږه 25 سختدریزه وسلوال تښتېدلې چې هر یو یې په 1.5 کاله بند محکوم و د فلیپین په مرکز مانیلا کې یو وسلوال کس په لس هاوس سیلانیان برمته کړي پولیس له دې کس سره په خبرو بوخت دی سو دې پیښې ته یو سوله ییز حل بیا مومي خو خبرونه د افغانستان له پیښو پیلو چې ماریا صدیقی له کابل وړاندې کوي
د بغلان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ولس ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې څو تنه بهرني عسکر او افغان پولیس وژل شوي او ټپیان دي او ایساف یا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې د دوی دوه سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي بشپړ خبرنه د بغلان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ولس ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي د بغلان ولایت د تلو برفق ولسوال محمد اسماعیل ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات د بهرنیو ځواکونو د هلیکوپټرو په وسیله د تلو برفق ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې 13 ورځ شوي چې په پایله کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي د نوموړي په خبره دغه ځواکونو د دغه سیمې یولس نور ملکي وګړي له ځان سره بیولې دي د ولسوال په خبره د عملیات د افغان ځواکونو له همغږۍ پرته ترسره شوي خو نړیوالو ځواکونو د دغه پیښې په اړه او د سیمه ییزو چارواکو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې څو تنه بهرني عسکر او افغان پولیس وژل شوي او ټپیان دي د پکتیا د والي ویان روح الله سمون ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه نښته د اریوب دازې ولسوالۍ د تروبیان په سیمه کې 13 ورځ شوي چې له امله یې دوه امریکایي سرتیري او یو سرحدي پولیس وژل شوي او درې پولیس ټپیان شوي دي ویل کېږي چې په دې نښته کې درې طالبان هم وژل شوي دي طالبان زبیغ الله مجاهد رسنې ته ویلي چې په دې نښته کې یوازې یو طالب وژل شوی دی ائتلافي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ایساف یا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې د دوی دوه سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي د ایساف ځواکونو په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د هدوه سرتیري نن د افغانستان په جنوب او شمال کې په دوو چودنو کې وژل شوي دي په خبره شوې اعلامیه کې د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي کابل خاروالی وایي چې د کابل خار او شاوخوا سیمو د سړکونو د رغولو لپاره بشپړ پلان برابر کړی او د ملي کولو کار یې پیل شوی دی د کابل خاروالی چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د دوی د پلان له مخې د ښار د مرکزي او نږدې سیمو 1.5 کیلومتره سړک قیر کیږي چې تر اوسه شاوخوا 300 کیلومتره قیر شوی دی اوس مهال د کابل خار په یو شمېر واټونو کې د سړک جوړونې کار په چټکۍ سره روان دی او تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ښار مرکزي سړکونه په بشپړه توګه ورهول شي د کابل خار اوسیدونکو د ښاروالۍ لخوا د سړک جوړونې له کار څخه خوښ دي خو وایي چې باید د لړۍ نوره هم چټکه شي او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي یو ډالر 45 افغانۍ اتیا پوله یو پاوند یو اویا افغانۍ یو ایرو 850 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومانه 340 افغانۍ یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 پوله زر پاکستاني کلدارې 350 افغانۍ دا کورنۍ خبرنه بهرنۍ خبرنه فرشته جلال زیبرانی کوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې د 800 میلیون ډالرو کومک مننه وکړه د پیسې څه د پاکستان حکومت ته ورکړ شوی او څه به هم د اویای د ورکولو ژمنه شوې ده شاه محمود قریشی ویلي په داسې حال کې چې غربي هیوادونه هم مالی بحران ځپلي دي له دوی سره مرستې د نړیوالو همبستګي ښکاره کوي
ان حالات میں جبکہ ویسٹ اور یورپ
په داسې حال کې چې اروپا او امریکا تر مالی کسر لاندې دي او د اقتصادي ضعف خبرې هر چیرته کیږي، د هغوی دا پیوستون موږ تشویق کړو.
ان دنوں میں اس قسم کی اظہار یکجہتی جو پاکستان کے لیے کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں.
قریشی زیاده کړه چې د نړیوالو د 815 میلیونو ډالرو زیاته برخه په دې هیواد کې میلیونونه بې ځایه سوي ته د خوراکي موادو، سرپناه او روغتیايي خدمتونو د برابرولو لپاره ځانګړي سوي دي. د یو بل خبر لمخې د پاکستاني چارواکو او د نړیوال وجهي صندوق مسؤلین شای نن په واشنگتن کې د پاکستان پر بودیجې په دې هیواد کې د وروستیو سیلابونو د تخریب او په اوږد مهال کې د پاکستان د اقتصادي بیارغونې پر څرنګوالي خبرې وکړي. په پاکستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي مصیبت راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې هیواد کې د سیلابونو له راتګ سره د ملاریا او چیچک په څیر میکروبي ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په تاجکستان کې چارواکي وایي لږ تر لږه 15 سختدریځي وسلوال تېره شپه له زندان څخه تښتېدلي دي. دوی په مرکز دوشنبې کې د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې په توقیف ځای کې ساتل کېدل چې د تېښتې په وخت یې د زندان 15 تنه ساتونکي هم وژلي دي. دا کسان د یو 15 کسیز ګروپ غړي وو چې په تاجکستان کې د حکومت په ضد کودتا د پلان په تور تېره اونۍ د بندو دروازو شاته محاکمه او په زندان محکوم شول. پر هر یوه د لسهاو کلونو بند حکم ختلی وو. ویل سوي چې په تښتېدلو کې افغان او روسان هم شامل دي. د روسیې د خبري اژانس او یو شمېر نورو سرچینو په حواله ویل سوي چې دوی د تاجکستان په ختیځ کې د یوې وسلوالې ډلې غړي وو چې تیر دوبۍ ونیول سوه. د ایران مطبوعاتو نن خبر ورکړ چې تهران د داسې دوو جنگي بیړیو جوړول پیل کړي چې کروز مزایل لیږدولای سي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د دفاع د وزیر احمد واحدی په حواله لیکلي چې له دې سره به د دوی پوز د دې جوګه سي چې په پوره قوت د عربو خلیج، د عمان خلیج او د هرمز تنګي امنیت ټینګ کړي. د ایران د دفاع وزیر نیمه دولتي خبري اژانس فارس ته ویلي چې دا میزایل د 3000 ټنه هدف د لمنځوړو توان لري. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پرون د بی پیلوټه بم غورځوونکي الوتکې د جوړولو خبر ورکړ او د فلیپین په مرکز مانیلا کې نن یو وسلوال سړي لسهاو تنه سیلانیان برمته کړي. د مانیلا پولیسو ویلي چې دا سړی پخوا د پولیسو مامور او له دندې څخه شړل سوی و او بیا بیا یې د پولیسو په ځواک کې د بیا شاملېدو غوښتنه کوله. د په پیل کې 15 له ځان سره په موټر کې برمته کړي وو خو وروسته یې یو شمېر خوشې کړل. پولیسو ویلي چې په دې ډله کې زیاتره هانګ کانګي سیلانیان دي. ویل سوي چې امنیتي ځواکونه له ده سره په خبرو بوختي او سیمه امنیتي قواوو کلامن کړي.
په منځنۍ سپه 1296 او اف ام 3.15 د ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د پاکستان استخباراتي چارواکو دا ومنله چې د دوی لخوا د ملا برادر د نیولو اساسي هدف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې مخنیوی و. په دې اړه به یو تفصیلي مطلب واورئ. په عین حال کې د افغان ولسمشر یو نږدې کس بیا په خپله یوه مقاله کې چې په لویدیځو ورځپاڼو کې خپره شوې پاکستان په افغانستان کې د روان جنگ اصلي تېره کوونکی بلله ده. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او په وخت ځینې نور مطالب او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو 19 پروګرام نیمه نړۍ دا هم د روانه خبرونه لومړی موضوع. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼه په خپل نننۍ غړنه کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پاکستان د طالبانو د مشر مرستیال ملا برادر و میاشتې پخوا د دې لپاره ونیو چې د طالبانو او کابل حکومت ترمنځ د روغې جوړې او سولې مخه ونیسي. د دې رپورټ غټ کې عصمت ساروان اوروي.
کله چې د تیر کال په جنوري کې پاکستانی او امریکایي ځواکونو په کراچۍ کې د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا برادر ونیوه، دواړو هیوادونو دا کار د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د یو پرمختګ په توګه وستایه. په همغه وخت کې د افغانستان حکومت له پاکستانه د ملا برادر د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو پاکستان رد کړه. په افغانستان کې د ملا برادر نیونه له طالبانو سره د ولسمشر کرزي د روغې جوړې پلان ته ضربه وبلل شوه او وویل شول چې نوموړی د دې لپاره نیول شوی چې د کابل د حکومت او طالبانو د خبرو مخه ونیول شي. اوس و میاشتې وروسته پاکستاني چارواکي یو مخ متفاوت خبرې کوي. دوی وایي چې ملا برادر یې د دې لپاره ونیوه او په دې کار کې د سی آی ای له مرستې کار واخیست چې نوموړی د پاکستان په غیاب کې د افغانستان له حکومت سره په پټه روغه جوړه کوله. له ملا برادر وروسته پاکستانی ځواکونو په څو اونیو کې شاوخوا دروش طالب مقامات ونیول. دا کسان په کلونو د پاکستان له ملاتړه برخمن ول. د دې کسانو له نیول کېدو سره د طالبانو او د کابل د حکومت ترمنځ خبرې پای ته ورسېدې. د پاکستان له لوري د ملا برادر نیونه د څو میاشتو لپاره د پوځي او استخباراتي کړیو په منځ کې د بحث موضوع شوه. ځینې خبرې لا هم تتي او ناڅرګندې دي او ځینې نورې په واشنگټن کې د یو شمېر امریکایي استخباراتي مامورینو له لوري په کلکه رد شوې، خو هغه څرګندونې چې په اسلام آباد کې کیږي ورڅخه په افغانستان کې د پاکستان پالیسي جوتی شي، یعنی په طالبانو کې د نفوذ ساتنې ته د دوام ورکولو له لارې د خپل لوی دښمن هند خونسا کول او پاکستان ته داسې موقعیت ورکول چې له جګړې وروسته د افغانستان د سیاسي نظام د ټاکلو وس ولري. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې د پاکستان یو استخباراتي مقام وویل موږ ملا برادر او نور د دې لپاره ونیول چې دوی له موږ پرته معامله کوله. ورسپانه وایي چې دغه پاکستاني مقام د ګڼو نورو په شان د دې خبرې د کولو په وخت خپل نوم له ښودلو د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د حساسیت له کبله ډډه کوله. د او نورو وویل ملا برادر مو د دې لپاره ونیو چې موږ د طالبانو ساتنه کوو، دوی له موږ سره تړلي دي، موږ دوی نه پرېږدو چې له کرزي یا هندوستان سره روخه وکړي. د ورسپانې په وینا ځینې امریکایي چارواکي لا هم ټینګار کوي چې د امریکا او پاکستان همکارۍ مخ په شکېدو دي. دوی د ملا برادر په نیونه کې د پاکستان مرکزي رول ردوي او وایي چې پاکستانیان به ممکن هڅه کوي چې خبره په بل ډول واړوي او وښيي چې په طالبانو کې ډېر زیات نفوذ لري. خو نور امریکایي مقامات د ملا برادر په نیونه کې د سی آی ای د مامورینو ګډون ته په اشاره شک څرګندوي چې ممکن پاکستانیانو د سولې د خبرو د پروسې د ځنډولو لپاره له سی آی ای څخه استفاده کړې وي. په کابل کې د ناټو یو جګپوړي مقام بیا وویل چې پاکستان ممکن د دې لپاره ملا برادر او نور طالبان نیولي وي چې وخت ضایع کړي او وګوري چې آیا د ولسمشر اوباما ستراتیژي بریالۍ کېږي او کنه. که بریالی کیږي نو پاکستان به ممکن اجازه ورکړي چې طالبان روغه وکړي، خو که امریکایان ناکامی شي او له افغانستان د وتلو پروګرام جوړوي بیا ممکن پاکستان طالبان د خپلو متحدانو په توګه وساتي.
په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستاني استخباراتي چارواکو دا ومنله چې د ملا برادر د نیولو هدف د کابل حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مخنیوي و. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر سپنتا په خپل یو مقاله کې چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې پاکستان د افغانستان د روان جنگ اصلي تیر کوونکی بلله. ډاکټر سپنتا په ډېر وضاحت سره ویلې ده چې پاکستان د تروریستي ډلو په ملاتړ سره په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ماموریت له ګواښ سره مخ کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د نجیب عمر په رپورټ کې.
ډاکټر رنگین دتفر سپانتا د واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس افغانستان د نړیوالې هم نظرې یو نادر مثال وګرځیدلو. نړیوالې ټولنې د سیمایزو او نړیوالو ګټو د لاسته راوړلو په مقصد په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا دې ته قانوني حیثیت ورکړل شو. سپانتالی کې دا یو څرګنده خبره وه چې القاعده په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته ځان ته خوندي ځالي او مرکزونه جوړ کړي وو او د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې د ترهګرو د سیمایزو بنیادونو ماتول ډیر مهم ګڼل شوی وو. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې بیا د امریکې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ آرمیتاج د پاکستان ولسمشر پرویز مشرف ته د 2001 کال په نومبر کې یو سرګن پیغام ولېږلو چې یا دې د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي او یا دې هم دې ته تیار شي چې پرې بمباري وشي او د تیګو زمانې ته ولېږل شي. په دغه وخت کې د پولي هغې غاړې ته په افغانستان کې د طالبانو د وحشیانه نظام القاعدې او د پاکستاني جنرالانو نه ځپل شوو خلکو د زړه تلنه نړیواله ټولنې ته هرکلی ویلو. په واشنگټن پوسټ کې سپانتا پر مخ لیکي چې دوی په افغانستان کې له هغې تر دغې د ژوند په بیلابیلو چارو کې ډیر پرمختګونه کړي، خو د تعلیم، صحت او د مدني حقونو په څانګو کې پرمختګونه د ترهګرۍ بریدونو پیکه کړي دي. مقاله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د کورنیو ګواښونو سره په خپله هم مخامخ دی، خو بیا هم د کوټې شورا حقانی شبکې د حکمتیار ډلې او القاعدې ته د پټېدو ځایونه ورکوي. په دغه مقاله کې سپانتا د ویکیلیکس خبرو شو اسنادو ته هم اشاره کوي او لیکي چې د دې پاڼې معلومات دوی ته حیرانوونکي نو، ځکه چې تر وې پاڼې زیات دوی ډیر ځلې په ولسی کچه ویلي چې طالبان، القاعده او د پاکستان استخباراتي اداره په خپلو کې سره اړیکې لري. د واشنگتن پوسټ په یاده شوې مقاله کې دا هم لیکل شوی چې نړیواله ټولنه د افغانستان نه د ترهګرۍ د نړیوالو شبکو د ختمولو لپاره په دغه هیواد کې موجوده ده، خو بیا هم د دې بنیادی مقصد په ترلاسه کولو کې ځکه کامیابی نه لیدل کېږي چې په دې لاره کې یو داسې هیواد ستراتیژیک ملګری بلل شوی چې هغه په خپله د ترهګرۍ پالونکی دی. ډاکټر سپانتا په دغه مقاله کې وړاندې لیکي دا خبره دې باید سپینه وي چې افغانستان د دې خبرې مخالفت کوي چې ګینی جنگ دې نورو هیوادونو ته وغځول شي، او د دې خبرې پلوي هم نه کوي چې د خپلواکو هیوادونو په داخلي چارو کې دې مداخله وشي، خو بیا هم دا ګڼي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ تر هغې کامیابېدای نه شي تر څو دا سپیناوی نه وي شوی چې څوک د افغانستان دوست او څوک دښمن دی. د سپانتا په اند په داسې حال کې چې د افغانستان په ګډون نړیواله ټولنه هر ورځ د ترهګرۍ په پیښو کې خپل سړي او مېرمنې بایلي، د ترهګرۍ مرکزی لوبغاړی په پرله پسې توګه بلیونونه ډالره د ترهګرۍ د ځپلو په نوم ترلاسه کوي. ډاکټر سپانتا خپلې خبرې په دې رانغاړي چې افغانان د نړیوالې ټولنې د غلطیو بیا نشي ورکولی. جنگ ته لمن وهونکی هیواد یوازې په یوه ژبه پوهیږي او هغه د زور ژبه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، مزار شریف او هرات کې په اف ام 3.15 په صفه ډول اوریدل شي. په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د مدني زده کړو پروګرام پیل کړی دی. د دغه بنسټ د چارواکو په وینا د مدني زده کړو د پروګرام د پیلولو هدف د افغانانو لپاره په مدني فعالیتونو کې د ګډون د اهمیت پوهول دی. دغه پروګرام د هیواد په 1000 کلو کې پلي کیږي او 1.5 میلیونه تنه تر پوښښ لاندې راولي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ماریا صدیقی په دې بنسټ کې د عامه پوهاوي مسؤول اجمل عبید عابدی سره مرکه کړې او له نوموړي څخه د دې پروګرام په اړه پوښتنه کړې ده.
موږ ځوانانو لپاره په دوه برخو کار کوو، یو مدني زده کړې دي، مدني روزنې دي چې موږ ځوانانو ته ورکوو، او هغه په 3 ولایاتو کې تقریبا 1.5 میلیونه خلک موږ غواړو تر پوښښ لاندې ونیسو چې په دې کې د 30% نه زیاتره پکې ځوانان دي او ښځې دي چې موږ غواړو هغوی ته دغه پیام ورسوو چې ښه حکومت والی څه ته وایي، هغوی په انتخاباتو کې باید څنګه برخه واخلي، او انتخابات کې مشارکت او برخه اخیستنه او ګډون دوی ته څه ګټې رسوي، دوی خپل نمایندگان څنګه انتخاب کړي، دوی نمایندگان په شورای ولایتي کې اولسي جرګه کې څه نقش لري، څه وظایف لري، او دوی څنګه کولای شي چې د دوی مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي.
دا په کوم ولایت کې شروع شوی دی؟
دا په 3 ولایتو کې شروع شوی دی. یو ولایت المندی چلته د انګلستان هیواد همدغه عین کار کی، او موږ هغه سره مانګی لرو او خپل مواد ما غوی ته ورکړی دی، او دا غوی د ترینران او مبلغینو په ترینینګ او په روزنه کې ور سره همکاري کړی دی. نور ټول ولایت زمونږ تر په خخراند دی او حالت موږ د ښکار کو.
دا پروګرام تاسو څنګه ارزیابي کوئ او د خلکو په ژوند باندې څه مثبت اغیز کړی دی؟
موږ مختلف کیسې لرو د مختلفو ځایونو نه. مثلا په لخمری کې یو قریه کې زمونږ مبالغ زی دوه درې ځلې زی دریم ځل نه وروسته د ولسوال رزی دلته موږ سره ملاقات کړي، یو وایي چې دوه درې کلي چې همالته ډېر زیات مشکلاتو سره مخ و، او دوی نه پرېښودلی چې مثلا نجونې مکتب ته لاړ شي، یا نه پرېښودلی چې خلک انتخاباتو کې برخه واخلي. ان دغه مشکلات حل شوی دي. نو امنو منطقو کې مختلف قصې لرو چې موږ زو خلک هر څوک چې عام خلک زمون پذیرایی کی، زمون خبر تقواگی کدی، مون سر مناظره کی، مشاجره کی، سوالونه کی، او بیت زمون مبلغین اقوی تزواب بر کی، او پا آخر سر که پا اماغ منطقه کی مثلا ملا در جماعت تاوت کی نور مثلا در انتخابات لپاره خلق واسوی متنفذین تاوت کی. زکا مون یوازه نغورو چې یو قریه ته لارسو او بیرته روزو، پیام خپل پیام ورکو او بیرته روزو. مون التا مخکې دنه چې قریې ته لاړ شو د مختلفو لارو نه هڅه کوو چې خلک واسوو، خلک یو ځای کړو، خلک راټول کړو، او هماغه پروسه چې ورته بسي چې عامه وایي غواړو چې هماغه پروسه د متنفظینو د مختلفو شوراګانو د علماو د لارې نه ترسره کړو، او بیا وروسته قریې ته داخلیږو، او هلته دنه وروسته چې موږ خپل پیام هم خلکو ته ورسوو، ښه ځوانان، بااستعداده ځوانان د رضا کار په صفت هغوی خپله راځي، د داوطلب په صفت، د رضاکار په صفت، چې دغه پیامونه نورو خلکو ته ورسوي.
تاسو وویل چې په لرې پرتو سیمو کې هم تاسو ځای هلته پروګرامونه شته دي. په لرې پرتو سیمو کې تاسو له کومو ستونزو سره مخ یئ؟
دغه دوه کاله کېږي چې موږ کار کوو په مختلفو سیمو کې. تر اوسه پورې کوم امنیتي مشکل موږ ته پیدا شوی نه دی. ځینو ځایونو کې چې مثلا موږ غوښتي دي چې پلان یعنی په خپل پلان هم شامل کړي دي چې دغه قریو کې، دغه کلیو کې کار کوو، وروسته هم لیدلي دي چې هلته یعنی امنیتی مشکلات ډیر زیات را پیښ شوي دي، نو هغه قریم بدل کړي دي په هماغه ولایت کې نورو قریو. یعنی دغه ستونزې دي چې موږ ورسره مخ شوو.
یعنی بعضې سیمې د امنیتي ستونزو له امله پاتې دي. بله
بله بله، زموږ امید همدا دی چې په دویم پړاو کې چې د 2011 نه وروسته شروع کیږي، په دې کې ټول افغانستان تر پخوا لاندې راشي.
د کاونټر پارټ انټرنیشنل بنسټ د عامه پوهاوي د پروګرام مسول اجمل عبید عابدی و چې د مدني زده کړو د پروګرام په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د نورم او سټانډرډ ملي اداره یا انسا وایي چې دا مهال د کورنۍ او تولیداتو لپاره په یو شمېر نړیوالو معیارونو یا سټانډرډونو باندې کار کوي، سو د عملي کېدو په صورت کې افغاني تولیدات نړیوالو مارکیټونو ته لاره ومومي. دغه خبره افغان پانګوالو او د سټانډرډ د ادارې پورې اړوند کارکوونکو لپاره په یو دوه ورځني جوړ شوي سیمینار کې وشوه چې د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ لخوا په کابل کې جوړ شوی. دا چې دغه کوم سټانډرډونه دي او ګټه به خلکو او پانګوالو ته سوې، په دې اړه له کابل د مجاهد جواد پراپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په سلګونو پانګوالو د کورنیو تولیداتو په برخه کې پانګونه کړې ده، د نورمو سټانډرډ ملي اداره وایي چې دا مهال په هیواد کې یوازې یوه کارخانه له نړیوالو معیارونو سره برابره ده. د افغانستان د نورمو سټانډرډ ملي اداره وایي چې کچېرې ټولې تولیدي کارخانې له نړیوالو معیارونو سره برابرې شي، نو په اسانۍ سره به نړیوالو مارکیټونو ته لاره پیدا کړي. د دغې ادارې مشر پوپلزی پوپل د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سټانډرډونو په اړه د عامه پوهاوي د یوه دوه ورځني سیمینار په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال دوی د نړیوالو سټانډرډونو په جوړولو باندې کار کوي.
مګر په اولین ملي سټانډرډونه درې ملي سټانډرډونه موږ تصویب کړل، خوشبختانه چې هغه رعایت کیږي، او شپږ سټانډرډونه په غذایی موادو بخش کې د تخنیکي کمیټو نه خلاص شوي دي، او ان شاء الله په دغه نږدې هفته کې باید شورای وزیران ته ولیکل شي چې دا وي تصویب اخیستل شي، او دا سټانډرډونه د غذایی موادو په بخش کې دي چې په هغه کې وړي، اوړه او غنم شامل دي. درې سټانډرډونه د نفتي موادو په حساب او پروسه کال سرطان په میاشت کې تصویب شو شورای وزیران د خوانه، چې هغه کې د خاورو تیل و، ډیزل و، او پټرول کې شامل.
د وړاندې وویل چې دوه ډوله سټانډرډونه یا معیارونه موجود دي چې یو افتخاري او بلی اجباري دي، او د دوی اداره به د اجباري معیارونو د پلي کولو په برخه کې څارنه هم کوي چې بې له شکه سرغړوونکي به د قانون پنجو ته سپاري. افغان پانګوال هم په ډیره لیوالتیا د دغو سټانډرډونو د تصویب هرکلی کوي، ځکه دا د خپلو تولیداتو لپاره د مارکیټ په موندلو کې اړین ګڼي. په دې اړه د میوو د پروسس د یوې کارخانې مشر ذبیح الله احسان ازادي راډیو ته داسې وویل:
تمام مواد غذایی که مصادر میکنیم اصلا مواد زراعتی یا فرزند میوجات غیر استاندارد است.
دی وی ټول هغه خوراکي مواد چې موږ یې صادروو هغه غیر معیاري دي، که هغه میوي وي او یا نور کرنیز محصولات. نو ځکه موږ غواړو چې د نړیوالو مارکیټونو له سټانډرډونو څخه خبر شو، چې موږ هغه مراعات کړو او د هغوی مطابق خپل مواد برابر او صادر کړو. ویل کیږي چې په افغانستان کې تر اوسه د غیر الکولي مشروباتو یوازې یوې کارخانې د نړیوالو معیارونو سره برابر سند ترلاسه کړی دی، او له همدې امله یې مشروبات هم ټول افغانان او بهرنیان په ډاډه زړه رانیسي. خو لا تر اوسه هم د میوو د پروسس کومه معیاري کارخانه نه ده جوړه شوې، نو ځکه ویل کیږي چې په افغانستان کې میشت بهرنیان خپل د اړتیا وړ میوې او نور کرنیز محصولات له بهره راواردوي. د نورمو ستانډرد اداره وایي چې د دغو نویو ستانډرډونو د تصویب او عملي کېدو وروسته به د غستونزه حل او د هیواد اقتصاد طبیعي ډیره زیاته ګټه ورسیږي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې سړک چې 25 کیلومتره اوږدوالی لري د امریکا د متحده ایالاتو په 4.5 میلیونه ډالر مالي لګښت جوړ او نن دوشنبه په رسمي توګه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا هم د دې سړک د پرانستلو په مراسمو کې ګډون کړی وو او دا رپورټ را لګل دی.
د امریکا متحده ایالاتو په 4.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ 25 کیلومتره اوږد سړک جوړ او د ګټې اخیستنې لپاره پرانستل شو. د ننګرهار د فواید عامې رئیس انجینر محمد عارف د دغه سړک د پرانستو په وخت وویل
دا سړک 25 کیلومتره اوږدوالی لري، 9 متره عرض سوری دی او د دې سړک په مسیر کې 3 پلچکونه او 3 معبرونه اکاسبیګانې وجود لري چې په فنډ 4.5 میلیون ډالر باندې دا سړک په ظرف د څه کم 2 کالو کې دا تکمیل شو. افیلا ګټه اخیستنې ته سپارل شوی بای توی چې دا سړک په ډېر ښه کیفیت سره جوړ شوی او یو کال دا تر ګارنټي لاندې دی. که چیرې کوم وارث په دغه جریان د یو کال کې پیدا کوي بالکل مشکل پیدا کی دغه ټول په نیم سات کې حل کیږي.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د بې کیفیت سړکونو په جوړونه سیمایز خلک شکایت لري. دا چې چارواکي په وړاندې څه کوي د فواید عامې رئیس انجینر محمد عارف وایي
هغه سړکونه چې کیفیت خراب وي موږ هغه سړکونه نه تسلیموږم. دا وزه درته ویلی شم چې فواید عامې ریاست د مارکو غنی خیل سړک 4 کیلومتره اوږدوالی لري دا سړک تر اوسه پورې نه تسلیم شوی. همدارنګه د خوګیانو سره 4 کیلومتره اوږدوالی لري په درې سیکشنو کې جوړ شوی تقریبا 3 کال کېږي چې موږ تاسو شنو په دې خاص چې کیفیت خراب هغه اصل زاینه چې دوی فن داخلي چې ترسو حکومت هغه تایید نکي هغه ته پیسې نه ورکول کیږي. زه په دې باندې مطمئنم.
د ننګرهار فواید عامې رئیس وایي تر اوسه د ننګرهار د 19 سړکونه پاخه شوي او د 3 سړکونه پاتې دي چې د جلال آباد کابل د نوې لارې په مسیر پراته دي چې دا هغه سړک په جوړېدو به د ننګرهار ولایت د ټولو 19 سړکونه پاخه شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
اوس بلخ ته ورزو او هلته خلک شکایت لري چې په روژې په مبارکه میاشت کې د برېښنا له ستونزو سره مخ دي. د روژې په میاشت کې په بلخ کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. خلک وایي چې د روژه ماتي په وخت کې برېښنا ځي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له مزار شریف څخه سمیع الله غوښتون رپورټ را لګل.
د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د بلخ ولایتي چارواکي په ځانګړي توګه د برېښنا مسؤلین هیڅ د خلکو د ستونزو په هوارولو کې مرسته نه کوي. د برېښنا چارواکو په نوي کال کې له مزار ښاریانو سره د 3 برېښنا د شتون ژمنه کړې وه. په نوي کال کې نه یوازې د برېښنا د نوې شبکې کار پرمختګ ونه کړ، بلکې اوس دوی د پخوانۍ برېښنا څخه په ساعتونو ساعتونو بې برخې شوي دي چې د روژې په میاشت کې د برېښنا نشتوالي او پرچاوی خلک له درندو ستونزو سره مخ کړي دي. مزار ښار یو تن اوسیدونکی محمد عثمان وایي
دروژې میاشت ده. دروژې میاشت کې خلک اساسي په هر جمعتو کې ختم دی، په هر ځای کې زیارت دی، په هند عبادت کې صاحب برخونه خدای کې او موږ د دولت او د مسولین خصوصا د ولایت برنامه دي تقاضا لري چې د مشکل باندې اساسي غور وکړي او د خلکو مشکل باندې نظر ونیسي.
مزار ښار یو بل تن سدونکو محمد شفیع وایي د برېښنا چارواکي بې انصافانه په ساتونو ساتونو د دوی د سیمو برېښنا هو سیمو ته ورکوي چې پیسې لري او یا په چارواکو پورې تړلې سیمې.
برېښنا ستونزې ډېرې زیاتې دي، په سره دی چې ځینې ځای کې نوي شوي دي هم بیا هم پرچوي لري او ډېر په اساس وخت کې پرچوي ورګي، لکه د روژه ماتي په وخت کې چې ډېر ضروري ده باید برق وسی، اما په مغه وخت کې دی پرچوي ورکی پرچوي هم لس دقیقې نه شل دقیقې نه 2 درې ساعته څلور ساعته حتی نیمه ورځ په پرچوي کې بسته تیری.
بلخ د برېښنا مشر انجینر محمد ناصر منی چې د مزار ښار یو شمېر سیمې پرچوي لري او د ځینو سیمو د برېښنا د پرچوي لامل داسې په کوته کوي.
مشکل عمده نه بودنې پایست
موږ له دوو جدي ستونزو سره مخ یو. له یوې خوا د مزار ښار د زیاتو سیمو د برېښنا شبکه ډیره په خونه او غیر مطمئن غزول شوی د برېښنا لاینونه دي چې د مجبوریت لمخې په نوبت سره سیمو ته برېښنا ورکوو او بل د برېښنا د نوې شبکې د لاینونو د غزولو ستونزه د پایو نشتوالی دی. پنځه میاشتې کېږي چې د برېښنا د نوې شبکې د پایو لګول په بشپړ توګه درېدلی دي او د برېښنا کومې پایې چې په نورو ځایونو او کابل کې لګول شوي دي په دې وروستیو کې د متخصصینو په څېړنه کې ستاندرد نه دي بلل شوي، نو په دې اساس د څو میاشتو را په دې خوا د پایو لګول درېدلی دي او د دغه ستونزو هوارول یې له خپل توان لوړ وبلل او ویې ویل چې د دغه ستونزو هوارول په دولتي لوړپوړو چارواکو پورې اړه لري.
په رپورټ کې مو واوریدل چې په بلخ ولایت کې خلک د روژې په میاشت کې د برېښنا له ستونزو سره مخ دي. په همدې سره د روانې خپرونې دویمې نیمایي ته رسېدلې وو. فرشته جلالزی را سره په سټوډیو کې ده او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ایساف ځواکونو په افغانستان کې د خپلو دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی، خو په دې ارتباط نور جزئیات نه دي خپاره سوي. په عین حال کې په بغلان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ولستنه ملکی کسان مړه او زخمیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نړیوالې ټولنې د 815 میلیونو ډالرو کومک مننه وکړه. وی ویل چې دا پیسې به د سیلابونو متضرر سوبیو کسانو سره د خوراکي موادو په مرسته د سرپنا په برابرولو او روغتیايي خدمتونو ولګول سي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 25 سختدریزي وسلوال تیر شپه په دوشنبه کې د یو زندان څخه تښتیدلي دي. رپورټونه وایي چې په دوی کې افغانان او روسان هم شامل دي او ویل سوي چې دوی د تاجکستان په ختیځ کې د یو وسلوال ډلې غړي وو چې تیر دوبه نیول سوي وو. او د ایران مطبوعاتو نن خبر ورکړ چې تهران د داسې دوو جنگي بیړیو د جوړولو کار پیل کړی چې کروز موزایل لیږدولای سي. د ایران د دفاع وزیر ویلي دي چې په دې توګه به دوی وکولای سي چې په پوره ډول د عربو خلیج، د عمان خلیج او د هرمز تنګي امنیت ټینګ کړي.
د فرشته جلال څخه په مننه بیا هم د ریپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. په روسیو کې په اداري فساد کې ښکېل د ولسمشر د یو نږدې همکار د نیول کېدو قضیه په کورنیو او نړیوالو رسنیو کې ډېر انعکاس وموند او د مسلې حتی د ولسمشر کرزي او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې ترمنځ نو اختلافاتو ته هم تر یوه حد لاره هواره کړه. سمود وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو غړی د اداري فساد ضد ډلو لخوا د رشوت په تور ونیول شو، خو ډېر ژر د لوی څارنوالۍ لخوا بیرته خوشی شو. ډیرو چارواکو شک کاوه چې د کرزي نږدې همکار به پخپله د ولسمشر کرزي د مداخلې په اساس خوشی شوی وي، خو پخپله ولسمشر دغه راپور نه تایید کړی. پرون د لومړي ځل لپاره ولسمشر کرزي دا ومنله چې د په دې قضیه کې مداخله کړې ده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې د خپل یو لوړ رتبه سیاسي همکار چې د فساد په تور نیول شوی و په خوشي کولو کې په خپله مداخله کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا اداري رئیس محمد ضیا صالحي د تېرې جون میاشتې په وروستیو کې له اداري فساد سره د مبارزې د دوو ډلو لخوا چې امریکایي ملاتړ کوي نیول شوی و. صالحي د اداري فساد ضد مستنتقینو لخوا په دې تورن شوی و چې له یو صراف څخه یې رشوت اخیستی و. نوموړی وروسته د لوی څارنوالۍ په امر خوشې شو، خو ډېرو چارواکو پر دې اقدام شک کړی چې ممکن ولسمشر په دې مسله کې لاس ولري. ولسمشر کرزي د یکشنبې په ورځ له امریکایي ABC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د په دې قضیه کې ډېره جدي مداخله وکړه او دا ځکه چې دغه سړی په نیمه شپه د دیرشو کلاشنیکوف لرونکو وسلوالو لخوا چې ماسکونه یې اغوستي وو د افغان امنیتي ځواکونو په نوم له خپل کوره ایستل کېږي. د کرزي په وینا دا داسې یو عمل و چې سړی ته د پخواني شوروي اتحاد وخت په یاد راوړي چې وسلوالو کسانو به د حکومت په نوم خلک له خپل کورونو ایستل او نامعلومو زندانونو کې به اچول او تش په نوم محاکمو کې به سزا ورکېده. ورکول کېده. د قضیې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې او کرزي ترمنځ د یوې بلې لانجې د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړ. دا په داسې حال کې ده چې د اوباما اداره د کرزي په حکومت کې د فساد د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي او دا یو مهم سیاسي هدف دی. د صالحي له نیول کېدو وروسته کرزي یوه کمیسیون ته دنده وسپارله چې د اداري فساد پر ضد ډلو فعالیتونه وڅېړي. دې کمیسیون له څېړنو وروسته وویل چې د اداري فساد ضد مفتشین د نیولو په وخت د تورنو کسانو حقونه تر پښو لاندې کوي او د ډېرو لویدیځو چارواکو د اقداماتو تر شا سیاسي انګېزې موجودې وي. د اداري فساد پر ضد ستراتیژۍ پر تطبیق د څارنې د عالي ادارې مرستیال قسیم لودین په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا صالحي د اداري فساد په قضیه کې په موجه دلایلو نیول شوی وویل:
دغه قضیه اولاً د غټو جرایمو د ادارې د تحقیق د ادارې لخوا دا قضیه کشف شو، او دا قضیه روسته له کشف دا لوی سرماری ته اوس پارل شو. دی کې ویل کیږي چې د دوی اغه اساسي اسناد د دوی د دې قضیه په ارتباط یا د اتهام په ارتباط د سم استراق یا د اوریدلو هغه ول چې دوی د صالحي صاحب خبرې په ټلیفون کې اوریدلې وي، او د هغه اساسي د دوی اساس د دوی د تحقیق د قضیه وه. تلیفوني خبرې خو څنګه چې تاسو رسنیو کې اوریدلې دي، ویل کیږي چې دوی صالحي صاحب له چا نه د څه پیسو غوښتنه کړې وه. دا تقریبا هغه وي چې هغه هم اوس د بررسۍ او د نورو څېړنې لاندې دي. چې
خاغلی لودین ویل ولسمشر کرزی د اداري فساد په لمنځه وړلو کې ډیر جدي دی. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر په خپله د صالحي په خوشي کېدو کې مداخله کړې ده.
نه قطعا نه، زه باید په ډیر جدیت سره یو خدا ووایم چې ولسمشر ډیر د فساد په ارتباط خصوصا ډیر قاطع واضح دی، ده موقف واضح دی چې فساد سره په جدي باید مبارزه وشي. او دا هغه زه ټول رد کوم چې گویا رئیس جمهور په امر به دای خوشی شوی.
خو ولسمشر کرزی له ای بی سی تلویزیون سره په دې مرکه کې د دې ترڅنګ چې د صالحي د خوشي کېدو په قضیه کې لاس لرل تایید کړل، د غراز وویل چې دای به ډیر ژر له اداري فساد سره د مبارزې د دو واحدونو د کار لپاره نوي مقررات اعلان کړي. د سترو جرمونو ضد ځانګړي ځواک او د حساسو تحقیقاتو ډلې چې امریکایي ملاتړ کوي، دا ډلې خپل وکیلان، مستنتقین، قاضیان او د توقیف مرکزونه لري، او دا د دې لپاره چې د دې ډلو فعالیت له سیاسي مداخلې څخه لري وساتل شي.
په رپورت کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی دا منله چې د خپل همکار د خلاصولو لپاره چې په اداري فساد تورنو مداخله کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
اوس هم بیرته کابل ته ځو او اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په کومو مسایلو تبصره کړې ده.
هشت صبح ورځپاڼې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلېدو کې سره اخیستې او د موضوع یې له بېلابېلو اړخونو نه څېړلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلېدو په اړه د ولسمشر کرزی د فرمان په هکله ډېرې تبصرې کیږي، خو مهمه دا ده چې افغان حکومت د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړي تر څو د خصوصي امنیتي کمپنیو تشه ډکه شي. د ورځپاڼې د ملي امنیت د سلاحکار ډاکټر رنګین دادفرس پنتا په قلم د افغانستان د جنگ په اړه یوه لیکنه هم خبره کړي چې ویلي دي هغه ستراتیژي چې له تروریزم څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه واخلي بریا ته نه رسیږي. انیس دولتي ورسپانې د افغانستان په ځینو برخو کې د سیلابونو له امله د راولاړو شو ستونزو او د فقر او غریبۍ د خطر په اړه لیکنه کړي. د ورسپانې د پیښو په وړاندې د مبارزې د رئیس له قوله لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمان باید د افغانستان لپاره د خوراکي موادو د مرستې د ترلاسه کولو په اړه تدابیر ونیسي. ورسپانې په دوام کې لیکلي چې سیلابونو د افغانستان په ځینو برخو کې له هر پلوه ډېر زیانونه اړولي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. ورسپانې په بل ځای کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د خلکو لخوا د قانون د عملي کېدو په اړه هم تبصره کړې. د ورسپانې ویلي چې د افغانستان خلک باید په خپله له بې قانونۍ څخه مخنیوی وکړي او قانون په بشپړه توګه رعایت کړي. ملي آرمان ورسپانې د خپل نن ورځې غنې په سرمقالې کې پر افغان حکومت له دې عمله جدي انتقاد کړی چې په دې هیواد کې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې د پام وړ څه نه دي کړي. ورسپانې لیکلي چې ولسمشر کرزی د کرښې وروستۍ برخې ته رسیدلی دی. د مقالې لیکوال ویلي چې د مفسدو کسانو د محاکمه کولو له غوښتنې سره سره بیا هم په فساد یو شمېر ککړ کسان یا نیول شوي نه دي او یا هم توانېدلي له افغانستان څخه بهر ووزي. د ورسپانې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ هم تبصره کړي او د پاکستان کړنې ارزیابي کړي دي. د مقالې لیکوال څرګنده کړي چې پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې له نړۍ سره پراخې اړیکې لرونکی او پیاوړی افغانستان په څنګ کې ولري. ایرادی ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه تبصره کړي او په دې برخه کې شته ستونزې څېړلې دي. د ورځپاڼې په غټو ټکو کې لیکلي چې پر انتخاباتو د ټوپک سیوری شته او دا به پر انتخاباتو ډیره اغیزه پرې باسي. د مقالې لیکوال وایي چې سیمه ییز زورواکي اوس دا فرصت پیدا کوي چې د خلکو په ګواښولو سره د زور له لارې ځان ته رایې ترلاسه کړي. ورځپاڼې د خپلې نن ورځې ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د اداري فساد او اغیزو په اړه هم تبصره کړي. لیکوال وایي چې په افغانستان کې اداري فساد یو کس پورې مربوط نه دی، بلکې د لیکوال په باور وزیران، والیان او حتی وکیلان په کې ښکیل دي چې د له منځه وړلو لپاره یې ډیر کار او جدي هڅو ته اړتیا شته.
ستاسو له پیغامونو نه
حبیب الله ابراهیم خیل موانم خپل نظر د خصوصي امنیتی شرکتو په اړه وړاندې کړم. د کرزي دغه پریکړه چې کړې ده چې خصوصي امنیتی شرکتونه باندې دا ډېر ښه پریکړه ده او مونږ د دننه پلوي کوو، ځکه چې دا د غلا مخه نیسي او د اقتصاد مخه نیسي. دا شرکتونه ډېر سوء استفاده کړې ده له خپل شرکتو څخه، او مونږ له نړیواله ټولنه هم چې موږ غواړو چې د کرزي د دغه پریکړې نه ملاتړ وکړي.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع راخلو. ویل کېږي چې په سومالیا کې خلک په زور د ګیرې پرېښودلو ته اړ ایستل کېږي. میرمنې له شرعي محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري او پر موسیقي، سینما او د ټلویزیون له لارې د سپورتي لوبو پر نندارې بندیز لګول شوی دی. په سومالیا کې هم همداراز د جزا په توګه د خلکو د وجود غړې پرې کېږي او په عام مظهر کې د خلکو د سنګسار نندارې جوړېږي. اسوسیټډ پرس خبري اجانس په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې که څه هم سومالیا له افغانستانه زرګونه کیلومتره واټن لري، خو دا هیواد اوس د طالبانو د واکمنۍ د وخت افغانستان ته ورته شوی دی. د دې مطلب جزئیات احمد تکل اوروي.
اسوسیټډ پرس خبري اژانس په دې اړه په راپور کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ د وخت په افغانستان او اوسنۍ سومالیا کې مشترک ټکی د یو مرکزي دولت نشتوالی دی. په سومالیا کې الشباب او په افغانستان کې طالبان هغه دوه اسلام پالې ډلې دي چې له ورته تکتیکونو څخه کار اخلي. د دې تکتیکونو په کارولو سره طالبانو د 2000 لومړي کال تر پایه په هیواد کې خپل واکمنۍ ټینګه وساتله او اوس یو ځل بیا سره راټول شوي دي. او الشباب افراطي ډلې د سومالیا پر زیاتو برخو خپل ولکه ټینګه کړې ده. الشباب د سومالیا په جنوب کې خلکو ته ویلي چې هر کورنۍ دی د دوی وسلوالو ته یو ځوان ورکوي او هغوی چې هلکان نه لري $50 به ورکوي. د الشباب یو قماندان ابو دایب د دواړو ډلو د تکتیکونو او مفکورې د یووالي په اړه د اسوسیټډ پرس خبریال ته ویلي دي د دې علت دا دی چې دواړه ډلې د اسلام د سختو قوانینو پلوي کوي. دی وایي یو بل علت له کفارو څخه د دواړو ډلو کرکه ده. ځینې کارپوهان وایي چې د دواړو ډلو په تکتیکونو کې یووالی کومه تصادفي مسأله نه ده. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د الشباب لپاره د الهام د سرچینې حیثیت لري.
همدا اوس د الشباب په څنګ کې په سومالیا کې افغانان شته، پاکستانیان شته او د نورو هیوادونو جنګیالي شته. دا کسان دي چې د افغانستان طالبانو د روشونو سره متاثر خلک. یو بلې خوا په خپله د الشباب ډله د ایدیولوژیکي نظره طالبان خپل سرمشق بولي، ځکه چې داسې فکر کوي چې طالبان په افغانستان کې د ناتو او د بین المللي قوتونو په مقابل کې چې ډېر لوی قوت دی، مقاومت کوي او هغوی مشکلات سره مخامخ کوي. دا د دې معنی لري چې موږ هم باید همدغه لاره ونیسو تر څو چې د خدای د حمایت څخه برخمن وګرځو. نو زه فکر کوم چې دغه دوه دلیل دي چې ډېر تکتیکونو د شباهت سبب ګرځېدنه.
امریکایي امنیتي چارواکي له القاعده شبکې سره د الشباب او طالبانو له اړیکو څخه هم ویره لري. ډیر کارپوهان فکر کوي چې الشباب ډله اوس د القاعده شبکې د بهرنیو جنګیالیو لخوا چې په افغانستان او عراق کې ښه تجربه ترلاسه کړې ده اداره کیږي. تیره میاشت الشباب د لومړي ځل لپاره د خپل یو نړیوال برید مسؤلیت ومانه. دا په جولای میاشت کې د یوګندا په یو کافي کې پر هغو خلکو چې د فوټبال د نړیوال جام د فاینل لوبې ننداره یې کوله د غبرګو چاودنو حمله وه چې شپږاویا کسان یې ووژل. د یوګندا چارواکي وایي چې د دې برید یو ګډونوال په خپلو اعترافونو کې دا منلې ده چې د القاعده غړی دی. طالبانو او الشباب دواړو د کورنۍ جګړې له وجې د قدرت له رامنځته شوې تشې څخه استفاده وکړه او عوامو یې هم هرکلی وکړ، ځکه چې دوی د نظم او قانون یوه بڼه له ځان سره راوړې وه. خو د دې نظم د راوستو لپاره دوی پر خلکو ډېرې بدې ورځې راوستې. طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال په ټول هیواد کې شرعي قوانین پلي کړي وو، خو په وروستیو څو اونیو کې هم په کندوز او بادغیس ولایتونو کې دوه میرمنې سنگسار کړي او په ګڼو نورو مواردو کې له خلکو سرونه غوڅ کړي دي. نږدې دوه میاشتې مخکې الشباب ډلې یو اوویشت کلن ځوان د سومالیا حکومت ته په جاسوسۍ تورن کړ او ژبه یې ورغوڅه کړه. د بشري حقونو د څار ډلې کارپوه لیتا ټیلر وایي چې طالبان او الشباب دواړه د شریعت د سختو قوانینو د پلویانو په ملاتړ او د عامو خلکو د ویرولو له لارې ځواکمنې شوي دي. ټیلر وایي د سومالیا خلک د افغانانو په څیر په دې پوه شوي دي چې که د دې ډلو پر ضد یوه کلمه ووایي هم وبه وژل شي. دی وایي چې ګڼ شمیر سومالیایان که څه هم د الشباب مفکوره یې نه ده خوښه، خو د دې ډلې د واکمنۍ په ساحه کې د جرایمو د کموالي له وجې ډیر خوشحاله دي، ځکه ویني چې اوس نو د دوی پر لوڼو جنسي تجاوزونه نه کیږي او د ځمکو حاصلات یې له ځمکې څخه مارکیټ ته پر لاره نه غلا کیږي. د بشري حقونو د څار ډلې په اپریل میاشت کې په خپل یو راپور کې وویل په سومالیا کې ثبات د سختو بېرحمیو په بیه ټینګ شوی دی. سومالیا د افریقا هغه هیواد دی چې له 1991 کال راهیسې ځواکمن مرکزي حکومت نه لري، خو د قدرت تشه خپل سرو وسلوالو ډلو او په خاص ډول الشباب چې امریکا یې د تروریستي ډلې په نوم پیژني ډکه کړې ده. اټکل کیږي چې په دې ډله کې به زرګونه وسلوال غړي وي.
درنو اوریدونکو، د روانو چارو په اړه رپورټونه هم دومره وو. او اوس هم د ښځو 19 پروګرام نیمه نړۍ
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
تښتي. قصور باسي
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو، په نیمه نړۍ کې د شریفی صفی سلامونه ومنئ. ستاسو تر روغتیا په هیله مو په دې اونۍ کې دغه مطالب درته راټول کړي دي چې یو په بل پسې بهتر واورو. په افغانستان کې د ښځو لپاره د کرنیزو خدمتونو د لومړني مرکز د جوړېدو حال به په پیل کې درکړو.
اول دا چې موږ مختلف تخمونه هغوی ته کولش په قرضه ډول هغوی ته وړاندې کړو.
ورپسې به په کابل کې یوه ښځینه بازار ته سرور ښکاره کړو او هلته د بوختو میرمنو له مصروفیتونو به مو خبر کړو. او د خبرونې په پاتې شوبو کې د ښځو په باب لنډ خبرونه هم لرو. د کرنې وزارت تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د ښځو لپاره د کرنیزو خدمتونو یو مرکز پرانیسته. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه مرکز د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي لګښت جوړ شوی دی چې زرګونو کروندګرو میرمنو ته به له همدې لارې اصلاح شوي تخمونه او کرنیز وسایل برابرېږي او ورسره به دوی محصولاتو ته د بازار په موندلو کې هم مرسته کوي. د یاد شوي خدماتي مرکزی و مسؤوله میرمن ارغوان د دغه مرکز په باب نور معلومات راکوي.
د کابل د مختلف ولسوالیو کې هلته ښځې ډېر په زراعت بوختې، هغوی دلته کولی شي چې خپل زراعتي مسایل او کوم زموږ خدمات چې دی هغوی ته موږ وړاندې کوو. اول دا چې موږ مختلف تخمونه هغوی ته یعنی کولی شي په قرضه ډول هغوی ته وړاندې کړو، ځکه چې ډېر ښځې دي هغوی داسې اقتصادي توان نه لري چې دغه تخمونه په پیسې ول، نو هغوی ته موږ دغه تخمونه په قرضه هم ورکوو او بل سامانالات زراعتي سامانالات چې هغه ته وړاندې کوو او کېدای شي نور ټریننګونه د هغوی په ولسوالیو کې د نوې سامانالاتو معرفي کول او یا د زراعت نوې طریقې هغوی ته وړاندې کوو.
www.azadi.com نن سبا په افغانستان کې زیات شمیر کلیوال میرمنې په کرنیزو چارو بوختې دي. دغه میرمنې د کال په اوږدو کې پوره خواري کوي خو د خپلو محصولاتو لپاره د خرڅلاو د مناسب بازار له نشتوالي سر ټکوي. د پروان ولایت د کرنې د ترویج مدیره مرزیه رشیدی چې له دا ډول میرمنو سره په تماس کې ده همدا خبره کوي.
زیاتر د بخش پروسس سبزیجات او میوجات مهارت لرم، همچنین د بخش مالداری که مقداری
زیاتره د سبزیجات او میوجات د پروسس په برخه کې مهارت لري. دغه میرمنې د مالداری، د چرګانو په ساتنه او د مچیو په روزلو کې هم ډیر مهارت لري، خو د خپل محصولاتو د خرڅلاو په برخه کې ډیر ستونزې لري. د کرنې وزارت چارواکي هیله مندي چې د دغه مرکز له پرانیستلو سره به زرګونو میرمنو ته د کار زمینې برابرې شي او دوی به له همدې لارې کروندګرو میرمنو ته له نویو زراعتي وسایلو سره د بلدتیا روزنیز پروګرامونه پلي کړي. پر هغوی به اصلاح شوي تخمونه، د بیلابیلو زراعتي ناروغیو ضد درمل او نور کرنیز وسایل وویشي. د کرنې وزارت وزیر محمد آصف رحیمی وایي دوی همداشان هڅه کوي چې له دې لارې کروندګرې میرمنې له مارکیټ او بازار سره ونښلوي.
اینا دو نوع خدمات عرضه میکنن.
دوی دو ډول خدمتونه وړاندې کوي. لومړی دا چې دوی هڅه کوي چې بازګران له کوپراتیفونو او له دې ځایه له مارکیټ سره وصل کړي. دوهم دا چې دوی غوړي با کیفیته او اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نور کرنیز وسایل په مناسبه بیه بازګرانو ته وړاندې کړي.
د کتونکو په وینا د افغانستان تر نیمایي زیات خلک پر کرنیزو چارو بوخت دي، خو له دغه هیواد سره د نړیوالو له مرستو سره سره لا کروندګرو میرمنو ته هیڅ وړ مرستې نه دي رسېدلې. نو د دا ډول مرکزونو جوړول دا امید پیاوړی کوي چې اوس به نو کروندګرې میرمنې هم نه هیریږي. په افغانستان کې خزینه باغونه له پخوا راهیسې رواج و، خو خزینه مارکیټونه اوږده سابقه نه لري. همدا څو کاله د مخه لومړنی خزینه مارکیټ په کابل کې پرانیستل شو او د میرمنو له ښه هرکلی سره مخ شو، چې دا د اوس دې ته ورته بل خزینه مارکیټ د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې هم جوړ شوی دی. دغه مارکیټ چې د یو شمیر مؤسسو په هڅه جوړ شوی دی، یو شمیر میرمنې د پلورونکو او کارکوونکو په توګه پکې بوختې دي. د دغه مارکیټ یوه هټیواله میرمن انیسا له څو نورو میرمنو سره په شریکه خپلې سوداګریزي چارې پر مخ بیایي. هغه چې دغلته د جامو د پلورلو دوکان لري، له خپله کاره خوشحاله ده.
لباسایی که ما از هند وارد میکنیم، شما اینجا میبینین که پنجابی هست، دامن هست، بلوز هست.
آقا جمعی چه لهند موگ بارده و دلتای تاسو بینی چه پنجابی لمن بلوسونه دسکولونه و بوتونه دی، همدارنگ دو ماشومانو جمعی، یعنی هر حقا سی چی از موگ دخواین دوورته ارتیا ده موگی ورته براوره و لخبل کار خوشحاله یمه، هم میسات بریتیریگی او هم خگت لسترورم.
د مکروریانو په خزینه مارکیټ کې هر میرمن له خپل اقتصادي وسره سمه سوداګري کوي. یو بل میرمن چې د شته دودونو له کبله یې نو غوښتل نو مخبور شي، دغلته پیره کې خرڅوي. هغه وایي چې هم دلته ځای پر ځای خرڅوم او هم یې د روژه ماتي او میلمستیاو لپاره له خلکو فرمایش اخلم.
اینجا پولانی پخته میکنم، اینجا روزانه میاد اینجا 60 نفر. خوب است، فایده میکنیم.
دلته پیره کې بخوام، د ورځې 50 شپته کسر ازي خدا ګټه کو، خلکو ته هم خدا. په بازار کې د سړک پر مخ چې کوم پیره کې پخېږي په خاور او دوړو لړلې وي، دلته خو ښه پاک ځای دی. هم ښځې دلته راځي پیره کې خوري او هم فرمایش راکوي او له ځان سره وړي.
د مکروریانو د خزینه مارکیټ مشتریانې هم لکه د پلورونکو په شان ټولې میرمنې دي. دغه میرمنې وایي چې دلته موږ په بېغمه زړه خپلې سوداوي کوو. ایو پیرودون که میرمن زینب هم دا خبره کوي.
باشندی مکرویان چهار هستم که در میسای زندگی میکنم، اینجا چون دوکان ها نزدیک خواهد
در سالورم مکرویان اوسیدون که ایمه چه هم دلت جوند کوم. سرنگه چه دوکانون دو کورون ترچنگ دی او خزی دلت رازی نو کم از سونزه نشته چه مکو دارشو او یا همو شرمیگو. دلت پا آزاده توگه رازو زکر طولی خزی دی او خپل سودا کوم.
کتون که وای چه در افغانستان پشانی و طولانه که چه زیاتر ناری نخ پلی میرمنی در سطر او نوروشت دودونو لکبلا نپریدی چه بازار تولاری چه در دول خزین بازارونو جوراول خ او مناسب کرده چه میرمنی کولی شی پرته لدی چه لنارینه و سره مخ شی خپلی اړتیاوی پوره کړي، خرید او په ډاډه زړه سودا وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ای عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم له وکمی رشیدی څخه د خزو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. د کندز ښار د نجونو او هلکانو د لیسو د زده کوونکو ترمنځ د تعلیمي سویې سیالۍ تیرونۍ پای ته ورسېده. د کندز ولایت د پوهنې ریاست مرستیال عبدالکریم وحدت باختر اجنس وویل په دې سیالۍ کې د خدیجه الکبرا لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکې فیروزې د 55 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام او د کندز د شیرخان لیسې زده کوونکي محمد نبی دویم مقام وګټه. د خبر ځای د څرګندونو له مخې د دې سیالۍ له لومړي مقام څخه تر اتم مقام پورې پر ټونکو سوغاتونه او جایزې وویشل شوې. د کارموندلو لپاره د څلوېښتو حرفوي پروژو د تطبیق تړون د تېرې سې شنبې پر ورځ د کریم آغا خان د مرکز د استازي او د پروان ولایت د ښځو د چارو ریاست ترمنځ لاسلیک شو. د پروان ولایت د ښځو د چارو رئیس شاهجان یزدان پرست باختر اجنس ته وویل د دغه تړون له مخې په ولسوالیو کې د برستنې ګنډلو او د خیاطۍ د کورسونو او د کورونو د تشنابونو د جوړولو په ګډون څلوېښت پروژې پیلېږي. خبر ځای زیاته کړه دغه پروژې په 15 میاشتو کې تطبیقیږي او لګښت یې 40,000 امریکایي ډالره اټکل شوی دی چې د کریم آغا خان د مرکز لخوا ورکول کیږي. د افغان ښځو د ټولنې یو شمیر غړیو د ولسی جرګې پر روانو انتخاباتو کې د ښځو د نقش په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه میرمنو د امریکا د سنا مجلس د خارجي اړیکو د کمیسیون د مشر جان کیری سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او ښځې لا زیات امنیتي ملاتړ ته اړتیا لري. قدرمنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر دې دمه مو له ملتیا نه مننه کوم، خو تر تلو دمخه که غواړئ چې موږ ته لیک راواستوئ او یا هم د خپرونې په باب خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو ستاسو لپاره زموږ پوستي پاتې دي. د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه آزادۍ رادیو د پوست بکس شمیرې دي: قندهار 22، خوست 1، جلال آباد 4، په کابل کې 44 او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: آزادۍ رادیو، پوست باکس 2 یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغې ورځې مو پلوی او بخونکې خدای سپارم.
کتل کوا لری نا خندل کوا سچی اشارہ غم خواتا میرا تل کوا سترگو کی کتل کوا لری نا خندل کوا سچی اشارہ غم خواتا میرا تل کوا ما پتی تن موڑ کا جھوڑتا بنگڑو شور کا پتی تن مور کا جوڑ دا بنگڑو شور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ٹکور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ٹکور کا